را پیل کړی دا تمه ده چې دغه بند د هند په مرسته باندې ورغول شي. احمد شیبار ته وار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د شاتوت د برښنا د بند رغونې د پروژې د سند د لاسلیک کولو غونډه پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته خبري کوي. په دې بند به د 268 میلیون ډالر لګښت راشي چې د هند په مرسته به جوړ شي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو نن وژل شوي دي او دوه تنه یې ټپیان دي. نن سهار د کابل د باغ داود په سیمه کې چې د پنځمې ناحیې مربوط ده د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لورې روان دي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. او د جرمني سریاسمې د ختیځ مدیترانې په سمندر کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د خبرو اترو لپاره ژغ کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری واورئ. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث خپریږي.
هشتې صبح رسپانې وړاندیز کړی چې د جګړې د غزولو پر ځای د سولې هڅې وکړي. وړاندې راغلی د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو اعلان وروسته وسلولو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړی او ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستان لړنه شي نو دوی به د جګړې نوې فصل پیل کړي. ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې لمخې تر دې د مخپلې ژمنې نه دی عملي کړي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. دغه شان یې لال قاعده سره د اړیکو د نه پرې کون په اړه هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي ټولو نښو نښانو ته په کتو ویل کېدای شي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دی عملي کړي او ښایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. وړاندې راغلي طالبانو هم دا مسله درک کړې ځکه خو افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دی حاضر شوی او د مذاکراتو میز ته د ناسې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوي اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیارۍ خبره کوي خو د لیکوال په خبره حکومت د دې تر څنګ چې د خپلو خلکو او خاورې د ساتنې مسولیت لري د سولې راوستل هم ستر مسولیت بلل کېږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د شمیرو لمخې نږدې 1500 طالبان پکې وژل شوي دي. دغه شان طالبانو هم امنیتي ځواکونو ته د درنې مرجوبلې د اړولو خبرونه خپره کړي دي. لیکوال وړاندیز کړي او لیکلي دي چې د جګړې درنې بیې ته په کتو چې دواړه لوري پرې کوي افغان حکومت د یو مسؤل دولت او طالبان هم د یو لوري په توګه باید د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ورنکړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمیدونکې ده. ملي ارمان ورسپانې هم د سولې بندو خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندېدو او د موقت حکومت د بحثونو له ګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د اجماع رامنځته کېدو هڅې کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تیرېدو وروسته په لاسونو نکري زیږدي. وړاندې راغلي حکومت باید دا هڅه ډیره وخت کړی وای او ټولې سیاسي سیرې چې په حکومت کې برخه نه و ورکړل شوی رايوځي کړی وای او د روانو مسایلو په اړه ورسره سلا مشورې کړی وای. لیکوال لیکلي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډیره ښه پایله نه ورکوي خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه تر یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې که دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي نو دا غلط تعبیر دی. که خلک یې په وړاندې راپورته شي نو د واک خیال به یې بیا ټول عمر هم پوره نه شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د جمهوریت ساتل د حکومت تاریخي وجیبه ده.
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د بحث موضوع د افغانستان د څیړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي، د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په د راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې، هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د څیړنې ګروپ ویلي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایي.
زه فکر کوم چې دغه ډله خو څیړنیزه ډله خو یو اوږد مهاله څیړنه یې کړې ده. دا په 2 کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا، او دوی تقریبا 1 کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی. او کومه پایله چې دوی لاسته راوړې ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره، او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضې ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخې تجربې لرو له دغسې عجولانه د کلوډ سره. موږ په نیوم کال کې ډیر لوی ستونزه سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار دی شوروي اتحاد له خوا وسو، اگر چې د یوګي د عسكر وتل زموږ په ګټه په عمل کې، او موږ واقعا په هغه وخت کې وسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو، مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام
بله رنجبر صاحب که په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو، سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو، لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه، د ډلې بي په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي، او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې له ځینو سپارښتنو د دوی نه خبرو بیا هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. فکر کوي چې دغه برداشت څه ولدينه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله و چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسي کولای شي مثبت پایله ولري. دغه ټول د برنامه لمدې لپاره وازه سی او از فکر کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې د اوسي کول خپل ژمنه چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د خپل اسکر له افغانستان کاګم دغه وعده کړې و ته غوښتل دغه وعده تر سره کی او د غوښتي کولای چې په انتخاباتو کې پایله ولري
سره لدې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل څلور کلن دوره تکمیل کړي و او انتخابات هم بایللی او خو بیا هم د سرتیرو شمیر رقم کړ فکر کوي چې دا دی وی تعهد په اساس و چې ولسمشر ترامپ د دوه له موافقه سره درلوده
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخابات موضوع مهمه و ولې دې بیا هم غواړي چې پاینده کې هم په سیاست کې نقش ولوی ونده ولوی نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل د تعهد په ځای کې زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول
از امی صاحب از تاسو ارزونه د دې ډلې د سیړنې په اړه څه ده فکر کوي چې ډیره زیاته د دوه د موافقه خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقه خلاف جوړه شوې ده د سیړنې
تکل صاحب تاسو سلامونه رجبر صاحب ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د دې ډلې باره کې به دوه ایم چې افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې جات شو چې د افغانستان سولې وڅېړي او د دې څو مثبت نقاط یو دا دي چې دا بای پارټیزن دی یو سی پی ده افغان د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی هم دیموکراتان دی او هم بخښي کې ریپابلیکن دی په دې کې دغه کوم مطالعه چې کړیو د دې بل خو باید او چې هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټانو نو دا یو جامع طرح ده بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کوم تفاهم نامې خلاف وکنه او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات رانیږدې و د دې راجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و او که څنګه زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشول دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی مګر د دې علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شوی واقعا د افغانستان شوله کار کوي کنه کې په همدغه خطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورکوله
مګر ازمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی د کنټراست یا د تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګوري
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري چونکه ما مخکول شو افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې دیموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پرې د ریپابلیکن هم دي یعنی کچېری که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سولې ناکام شي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل طرف ریپابلیکن هم زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکړل شي او هغه د افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعده باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه کوي هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چک اند بالانس ویچ هم سن چک ریلیسی چې تر کماندازې پورې مرکونه تعهدات کړې دي په تعهدات او عمل شوی دي کنه د سوي زه فکر کوم دا تعهدات او عمل نکیدل او د دې طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دین مخکې کتر کې مجلسونه سوي چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی او چې تاسو د دوه د تفاهمنامې خلاف دغه کارونه کړی دي زه دا منم د دین خبرم يم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد په کښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو هم تخطي کړې ده. مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی د کل صاحب چې د دغه اخري کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درول شي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نه شي، باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې بیرته باید فوکس وسي. څلورم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډېره پاته او هغه د جامع مدني حمایت او د سولې په بخش کې. او پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناټو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نوه انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې مو روانه کړې طالبان سره، نو ناټو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر داسې خودخوا او یو طرفه فیصله یې کړلې. نو کوم دغه نقاط ته په کښې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور او کوم بحث چې روان دی دا د سولې په خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپبلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترین سنټر لانسی ګرام دی مثلا په اخره کې وایي چې د افغانستان سوله چې تر څو نه ده سوې او زموږ نظامي حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. که موږ همداسې عسکر باسو طالبان مثلا جنګ نه کموي او یا هم په خپلو تعهداتو عمل نه کوي، نو دا نه دا یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر
دی. زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللی دی، او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداری ورکړی، یو ځل بیا د جهاد خبرداری ورکړی چې که امریکا له دې موافقې وځي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي شوي دي، هم د امریکا ولس ستړی ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس او دولت چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده. خپله طالبان هم ستړي شوي دي، خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافقنامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم ټکی نقص شوی دی د امریکې له خوا، او هغه د ملا تیر جوړوي دی هغه اوکړه لیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایه باید ټول عسکر دی امریکې ووځي، نه تنه ووځي بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سي، هغه پاتې بندیان ټول، حتی هلته نه دي ویل شوي چې وزره ټول بندیان د طالبانو باید خوشی سي. دا خو عملي کېږي نه، یعنی هغه اوکړوي که همدا اوس هغه په د بوتلان کرخه ویستل شوې ده، نو دا هڅوي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کړي. او دا ډېر په خوښي نه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا
کړي. مګر رنجبر صاحب، طالبان اوس ډېر د پخوا په پرتله وروسته لیدې چې له امریکایانو سره یې د سولې خبرې پیل کړې او موافقه یې ورسره لاسلیک کړه، تر ډېره یوه سیاسي څېره هم ځان ته خپله کړې ده. فکر کوي چې خپل دا سیاسي څېره چې په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی، یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کېږي.
او زه فکر کوم چې اصل د یو نظامی دله ده، دا خو سیاسي دله کېدلې نشي. دا ډالې خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا سیاسي دله کړله، او هغه اوکرلی کم خورا یو جانبه اوکرلی کو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامیز اوکرلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما په اتباع کړته روسي پر ابدا هم یو له لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادي کې تیږ نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دغه په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه دنني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضع ډېره تغییر خوړلې. هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو په نظر فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پر لوي چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی دا بیرته د سره ری نیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چنځنی وکړي کوونه، یا وایي دا به ومني چې مثلا د امریکا د عسکرو د وتلو کم د مې ډډلاین چې دی مې اول دا به تمدید کړي کبې نه کړي. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دي. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تمدید وو، که چیرې امریکا د مې د اول څخه دوی خپل نظامي حضور ولري موږ به جنګ کوو او ډېر قوي جنګ به کوو.
اعظمي صاحب، دوی مخکې خبرداری هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداری هم ورکړی چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا کار به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډله چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دی تور کول سوی کوم معاملات چې ورسره سوی دا دی په نافو نو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دوی کوم جنگي نظامی امادګی چې د فصلی جنگ لپاره د فکر کوم اغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دی ستا چې جنگ ډیر زیات خنړې او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغې باندې عملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره عملې کېږي دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره آتشباسو. نو جنگ ډېر درېدلی هم نه دی، یعنی د افغانانو لپاره کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهمنامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د که چیرې آتشباس نه وي کاهش د خشونت وي 80% به جنګ راښته کېږي، هغه نه دی لیدل سوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر موجود دی، هغه دا دی چې دوی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله، دا دولت په اخر کې موږ ته سپاري، کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي، ډېر غلط نظریه وه. نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت موږ ته وسپارل شي. د دې نه علاوه فکر کوم د امریکا د وتلو د عسکر د وتلو مسله د فکر کوم د ډېر یو ناشونی کار په دی کچیر طالبانو او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي سوی وای، بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پوهېږي چې امریکا هیڅکله
خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي، کچېره نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به طالبانو یو همکار پاتې کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړی چې هغه ډېره غټه وعده و چې تر څو یو عسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري مور به جنگ د کوم
ډېر چې دا خبرې سره راټولې کو. اعظمي صاحب، غواړم له تاسو دواړو نه، هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه، چې طالبانو د سیمه هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي.
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخ پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسیده، یو سیاسي هغه د ګامونه و چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه و چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه. کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په دغه اوکرالیک باندې، نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نور شته چې دمونږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زمخ کې بوځم.
او د هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه کړي؟
دا رسمیت خو ما ویلی وړاندې به ویلی دا رسمیت خو خلیزاد ورکه دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. اصل وقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني، او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول، نو دا نور ملکونه تشویق شول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي، دا نظامي ډله په سیاسي ډله بدله شوله. نو له غل خاطر دا ملکونه هم منور کوي او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله، موږ هم ګټه اخیستلی
شو.
اسکر باید ووځي، وګړي علاقه مند دي دې چې اسکر د امریکې پر قیمت چې کیږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب. او اعظمي صاحب، تاسو وایي چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپل سیمه ییزو سفرونو ترلاسه کړي ترلاسه یې کړل؟
اتکل صاحب، دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې حمله وشول او دی دعوت کړی او امریکا ته طالبانو ورنل. نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړل. پام دغه هغه وخت چین لا کرونا نه و، چین سرحدونه واز و، دی چین تم لاړل د دې لاتروسن د تللی. نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي، په دې کې شک نشته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که بنوي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي، کتر دفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خرابه یا هغه تر ټولو اخري اپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تاجرات پر دی باندې ولګوي، لکه دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم په کار دا چې مذاکرات کې نرمش وشي، همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرې چې بیا هیڅ پرشان شي. او د فکر کوي چې تر اوسه پورې دی همدا کی بریالي وي په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګه واغلا سره وړل، دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه دا سم نه وي چې نړیوال او یا د میز مقابل طرف به هر څه ته غواړي هغه درکړي. یعنی کچېری امریکا دغه سوله خرابوي یا سوله ناکامي، په دې کې طالبان هم مسؤل دي او که بیا افغان وژنه کیږي په اړه طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سولې ته چانس ورکولای شي او د امریکا او د افغانستان دولت کار وکړي.
ډیر زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې 25 دقیقې او نیز بحث کې را سره و. له دواړو مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio